کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. ورځ مو بخیر دی. ازادي راډیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن دوشنبه ده، د 14 هجري لمریز کال، د 14 هجري لمریز کال، د وږي اسمبلې 28 ده، چې د 2022 میلادي کال د سپتمبر له 19 سره برابره ده. دا خبرونه په خبرونو پیلوو. د طالبانو یو مخکښ مشر حاجي بشیر نورزی چې په متحدو ایالاتونو کې بندي و، کابل ته رسیدلی دی. د افغانستان کورنۍ او رسنیو خبر ورکړی چې حاجي بشیر د ګوانتانامو زندان له وروستیو زندانیانو څخه و چې له 3 لسیزو بند وروسته خوشي شوی دی. حاجي بشیر په 2015 کال کې په امریکا کې په دې تور ونیول شو چې د 50 میلیون ډالرو په ارزښت هیروین یې قاچاق کول. د طالبانو حکومت د ده د خوشي کېدو هرکلی کړی. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه نور جزئیات درکوو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د ټول هیواد په کچه د ماشومانو د ګوزنګ د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین د پیل خبر ورکوي. د وزارت په یو بیان کې چې نن خپور شوویلي چې دا کمپاین به د 4 ورځو لپاره دوام وکړي او په ترڅ کې به یې له 5 کلونو کم عمره نږدې 10 میلیون ماشومانو ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړل شي. په بیان کې له سیمه ییزو چارواکو، قومي مشرانو، د ټولنې له مخورو، دینی عالمانو او میندو پلرونو غوښتنه شوې چې د دې واکسین په تطبیق کې همکاري وکړي. د هلمند ولایت په کجکی ولسوالۍ کې یوې ژورې څا ته لوېدلې ماشوم سا ورکړه. د هلمند لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس راشد هلمندي ویلي د دې ماشوم د ژغورنې عملیات پای ته ورسېدل او تېره شپه 2 بجې مړی له څا راوایستل شو. دا 15 کلن ماشوم پرون ماسپښین د کجکی ولسوالۍ په خنجکک سیمه کې 50 متره ژورې څا ته لوېدلی و. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د روسیې پر ضد د جګړې په ډګر کې د یو لوړ بریاو یادونه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې اوکراینی ځواکونه په شمال ختیځ کې د یو لوی سیند ختیځو غاړو ته رسیدلي دي، خو ښاغلی زلنسکی په عین حال کې خپل غږ له لویدیځو پوځي چارواکو سره په هغه خبرداري کې غبرګ کړ چې د دې جګړې د ګواښونو په اړه یې ورکړی دی. لبلې خوا د اوکراین جنوبي ښار میکولایف ته نږدې پر یوه اټومي بټۍ د روسیې د پاوځ د برید خبرونه رارسېدلي. ویل کېږي چې دې بټۍ ته په برید کې زیان نه دی اوښتی، خو د اوکراین اټومي تاسیساتو ته د ګواښونو اهمیت په ډاګه شوی. او د اروپایي ټولنې 4 غړي هیوادونو سر لننه خپلو هیوادونو ته د هغو روسي وګړو پر سفر بندیز ولګاوه چې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو ویزې لري. دا هیوادونه پولند، استونیا، لاتویا او لیتوانیا دي. سویس هم اعلان کړی چې سر لننه روسانو ته د اسانه ویزې بهیر ځنډوي. د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمنو اوریدونکو، را سره اوسئ. وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبرو. د نجونو د تعلیم په اړه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخواني حکومت د دایمي استازي د څرګندونو جزئیات درکوو. نن د ټول هیواد په کچه د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو.
یاد کمپاین با څلور ورځې ادامه ولري چې تقریبا د 9.9 میلیونه په اندازه ماشومان ته واکسین تطبیق شي.
په کندوز کې د کیک، کلچو او شیرینی جوړولو په کوچنیو کارخونو کې لسګونه کسان په کار بوخت دي.
علاقه دا کلچا بازی غوندې چې موږ مصروفیت لرو، نور زموږ ملګري، نور ځوانان هم دغسې مصروفیت لري، خپل کورنۍ ته، خپل خلکو ته خدمت کولای وشي.
په غزنی کې د غوا د پوستکي ناروغي د خپرېدو په حل کې ده.
باز موږ ویل بګان چې دا اوس کله د موټر او سوار د غوم مریض د قواره ټول شي خري اول ور د طبخي کله چې طب وکه خوراک نه کوي بعد طب مکمل د نه بخیز غټ غټ نه بخیز.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو. او په دوهمه نیمایي کې په 25 دقیقې اونیز بس کې د افغان جنو د تعلیم په اړه د ملګرو ملتونو له خوا د ورستیو اندېښنو په اړه بحث کوو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه کې ز احمد تکل ستاس کوربم د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد صفای کوي. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته لکه څنګه چې مخکې ما په خبرونو کې یادونه وکړه، د طالبانو یو مخکښ مشر حاجی بشیر نورزی چې په متحدو ایالاتونو کې له څو لسیزو راهیسې بندي و، کابل ته رسیدلی دی. د افغانستان کورنیو رسنیو خبر ورکړی چې حاجی بشیر د ګوانتانامو زندان له وروستیو بندیانو څخه و چې خوشې شوی. حاجی بشیر په 2015 کال کې په امریکا کې په دې تور نیول شوی و چې د 50 میلیون ډالرو په ارزښت هیروین یې قاچاق کول. په دې اړه نور جزئیات خاطر پردیس راکوي.
په ګوانتانامو زندان کې افغان بندي بشیر نورزی لولس کال وروسته نن کابل کې د طالبانو حکومت ته وسپارل شو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقینن په کابل کې رسنیو ته په وینا کې وویل د بشیر نورزی خلاصون د امریکا او افغانستان ترمنځ د خبرو لپاره یو نوی باب پرانیزي. هغه وویل
د دوی خلاصون د امریکا او د افغانستان په اړیکو کې یو نوی باب ګڼو. امید لرو چې دغسی پروګرامونه کولای شي چې دواړه هیوادونه سره نږدې کړي. او د حاجي صاحب خلاصون موږ ته دا پیغام هم راکو چې مسایل په خبرو او مذاکراتو په اسانۍ حل کیږي، په زور او په جنگ او په جبر باندې نه شي حل کېدای.
بشیر نورزی د هیروینو د قاچاق د پیسو له لارې د طالبانو او د دوی د وسلوالو فعالیتونو په تمویل باندې تورن نوموړی په 2015 زیږدیز کال کې د نشي موادو د قاچاق په تور په نیویارک کې ونیول شو. په 2009 زیږدیز کال کې په عمری بند باندې محکوم شو. طالبانو له دې وړاندې ویلي تر هغې چې بشیر نورزی په کندهار کې خپل کور ته ستون شوی نه وي، دوی به د هغو افغانانو د تخلیه د پروسې مخه ونیسي چې یا امریکایي اسناد لري او یا هم په امریکا کې د میشتېدنې د پروسې په شرایطو برابر وی. بلی تکل سیب
دیر زیاده مننه. ده ازاده راژیو خبریال خاطر پرده سوچی ده حاجی بشیر نورزی ده خوشی که دو پا اره جزیات را کول. ده همده موضوع پا اره ده موضوع ده سیاسی چارو لشنون کی احمد خان اندر سرا لگ نور هم شار بو. اندر سیب مننه چه ده مرکی بلنه مو منله، کوم معامله فکر کوی یا کوم مفاهمه د طالبانو او امریکا ترمنز د دې باعث شو چې حاجی بشیر نورزی چې په امریکا کې په عمری حبس محکوم شوی و راخوش شي؟
سلامونه اونی کیدې تکل سپتاست او تاسو د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د حاجی بشیر نورزی نیول هم لکه نور افغانانو په شان یو په نامعلوم حالت کې و چې د امریکا متحده ایالات لخوا ډېر غټ تور پرې لګول شوی چې دی تمیل کوونکی د طالبانو د لپاره ده او دی د ډېرو سترو قاچاقبرانو له جملو څخه ده. خو موږ وینو چې دی اوس راخوش شو. موږ د زه د یو افغان په توګه د ده په راخوشه کېدو خوشحالي څرګنده کومه او دا ډېره ښه خبره چې هر څه د خبرو له لارې حل شي. خو د ده پاک باندې په دا څو کاله په رسنیو کې همیشه سرخط د خبرې به وو او د ده پاک خبرې کېدې. دا باید واضح هم شي چې دی واقعا آیا د دومره لوی قاچاقبر د هیروینو وو او که نه وو. او که نه یې دا معلومیږي چې د امریکا متحده ایالات نور افغانان هم دغسې بې ځایه او بې وخته نیولي دي، ځورولي دي د ګوانتانامو په زندان کې. اوس چې دی راخوش شوی ده، زه یې لمنیم چې د امریکا متحده ایالات یو څه وضاحت هم ورکړي د پاکله حقایق هم باید وایي او د افغانستان د سیاسي او اقتصادي کشالۍ لپاره نور ګامونه هم واخیستل شي. تر هغو عجیب بشیر چې دومره لوی تور ورباندې وو، نور افغانان چې په افغانستان کې دننه ژوند کوي او یا هم بهر ته پتیکته کې دي، د دوی ژوند ته، د دوی اقتصاد ته، د دوی وضعیت ته هم باید فکر وشي. او هم د افغانستان اسلامي امارت چې د خپل دغسې یو مشر لپاره دومره ډېرې غوښتنې کولې او شاید ډېرې الزلم کړي، باید د افغانستان د سیاسي او اقتصادي وضعیت لپاره د هر افغان ته باید موږ د قدر پسل وګورو او د هغوی ژوند ته توجه وکړو. د نورو معاملاتو لپاره هم باید دوی سره مخکې لاړ شي.
اندر صاحب، په دې موضوع کې کوم ګونګ یا کوم مرموز اړخ شته چې تاسو وایئ امریکا باید خلکو ته په دې اړه توضیحات ورکړي؟
ګوري، داسې سوي دي چې په لومړیو کلو کله چې د 2001 کال کې د امریکا متحده ایالاتو او د ناټو دغه ورو ودو نظامي افغانستان ته راغل ډېر داسې ځوانان او داسې خلک چې حتی ویل کېږي چې د موټر کلندران چې ګیرې دوره دایم ګوندنامو ته ورسول د دې لپاره باید دغه د دوی د غرامت هم باید تر واخیستل شي او واقعیتونه باید څرګند شي ځکه د امریکا
متحده
ایالاتو سره پټې معاملې هم
دی. خو دا حاجي بشیر نورزی خو په افغانستان کې چیرته نه دی نیول شوی او ګوندنامو ته نه دی بیول شوی، دی په امریکا کې نیول شوی.
موږ پوهیږو ده باندې دا تورو چې دی د طالبانو د مالی تمویل کوونکی دی او دا کوم قاچاق دی کې د دې پیسې طالبانو ته ورکول کیږي او هغوی تمویلوي. دغه موضوع باید د امریکا متحده ایالات واضح کړي نړۍ ته او افغانانو ته، چاهیې دا حقیقت او که د افغانانو په سرنوشت باندې لوبې کول دي. هر ځای چې مخور افغاني دوی نیسي او که په افغانستان کې هم دوی زرونه کوي او دغه دغه یو هغه موضوع ده چې د ګناګار او د بې ګنا خبره باید معلومه شي چې دا واقعیت کې دومره ستر قاچاقبر او کنو او کو ولې خوشی کیږي. دغه دوی چې دا معامله کړي دا معامله باید نړۍ ته او افغانانو ته وایي، ځکه چې د نورو موضوعاتو لپاره باید دوی هم دغسې جوړه روغه سره وکړي. تر هو د افغانستان اسلامي امارت چې د امریکا سره په دوحه کې څه ستونزې لري هغه هم باید حل شي. د افغانستان د 30 میلیونو سرنوشت نن ورځ د دغه د امریکا او د طالبانو د پټ سیاست په اساس د ستونزو سره مخامخ ده.
مننه. او رسې پښتنه اندر صاحب چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د خوشی کېدو د نورزی د خوشی کېدو هرکلای کړی او ویلي چې دا به د امریکا او طالبانو د حکومت په اړیکو کې یو نوی باب پرانیزي، څه معنی ده خبره؟
واضح خبره ده چې دا په کله چې په عمری قید باندې حاجي صاحب بشیر نورزی بندي او اوس امریکا دا را خوشی کوي، د دې معنی دا ده چې دوی کولی شي لکه خپل چې ماری تاسو په خبرو کې ورده متقی صاحب ویلي چې دا به یو باب د خبرو اترو پرانیزي او جنگ و شدت و یا یو بل ته تانې ورکول د حل لاره نه ده. نو دا واقعیت ده چې نور موضوعات نور هلې ځلې هم باید وسي تر هو د خبرو اترو او د دوی د یو له بل سره د موافقې کولو په اساس دغه وضعیت چې نن ورځ نړۍ ټوله متوجه ده چې او ډېر فشار د امریکا د متحده ایالاتو لخوا ده د افغانستان په اوسني حکومت باندې چې یا پیسې د افغانستان کنګل شوي دي، تحریمونه ورباندې دي، دا موضوعات باید حل شي. هر افغان ته مخکې میلې د حاجي صاحب بشیر په سترګه باید وکتل شي. هغه چې په عمري قید بندي و هغه راخوشي کیږي او موضوع هم ګونګه پد کیږي چې په کوم اساس بندي سوی او په کوم اساس راخوشتو. خیر، د بندي کولو موضوع خو معلومه ده، خو د خوشي کېدلو د افغانستان هر فرد ته باید دغسې په دې سترګه وګوري تر هو د ټولو خلکو هغه د بشري ازادي ورته ورکړل شي او افغانستان کې د یو آزاد افغان په توګه ژوند وکړي شي او د افغانستان حکومت هم سیاسي تعامل ته نږدې شي. دا ډېره ښه خبره ده چې د جوړجاړۍ او د امریکا متحده ایالاتو سره موږ ښه اړیکې ولرو.
ډېره زیاته مننه. د سیاسي چارو شنونکی احمد خان اندرو چې د طالبانو د مخکښ مشر حاجي بشیر نورزی د خوشی کېدو په اړه جزئیات راکول. بشیر نورزی په متحده ایالاتونو کې له څو لسیزو راهیسې د هیروینو د قاچاق په تور بندې شوی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخواني حکومت سرپرست دایمي استازی نصیر احمد فایق وایي لزده کړو او تحصیل د نجونو راګرځول د یو هیواد له راتلونکي سره ظلم او ملي خیانت دی. ښاغلی فایق نن پر خپل رسمي ټوټر لیکلی چې په ټوله نړۍ کې افغانستان یوازینی هیواد دی چې د نجونو ښوونځي پکې بند دي. پرون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ سرپرست مارک پوتزل هم د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو بندول غمجن او د شرم وړ عمل بللی و. د ازادي راډیو خبریال او په دې اړه نور تفصیل.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق د طالبانو لخوا لشپږم ټولګي پورته د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو د تړلو دوام ته توند غبرګون ښودلی. خغلی فائق نن سهار په خپل ټویټر باندې لیکلی په ټوله نړۍ کې افغانستان یوازینی هیواد دی چې د نجونو ښوونځي پکې تړل شوي. هغه هیواد چې د خغلی فائق په خبره بشري مرستو ته اړتیا لري او په ځان بسائنې او پرمختګ لپاره باسواده بشري قوې ته اړمن دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي له زده کړو او تحصیل د افغان نجونو لرې ساتل د افغانستان د راتلونکي سره ظلم او ملي خیانت بللی دی. له طالبانو مو د خغلی فائق د نیوکو پر دوی د ملي خیانت د تور پاړه وپوښتل، خو وایاندې ذبیح الله مجاهد ځواب رانه کړ. طالبانو له شپږم ټولګي پورته د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو د تړلو موضوع د خپل مشر امر پورې تړلی، خو په دې اړه چارواکي یوه خوله نه دي. د بیلګې په توګه د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست نورالله منیر د وږي په 28مه نیټه په روزګان کې د ازادي راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل، ډیر شمیر افغانان نه غواړي له 14 کلونو پورته عمر لرونکي لوڼي ښوونځیو ته ولاړ شي. خود روغتیا وزارت سرپرست عبادالله قلندر بیا ویلي، د بودیجې او امکاناتو د کمی له امله ښوونځي بند دي. د شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړلو په اړه د طالبانو خپلمنځي اختلاف هم جوت دی. نږدې درې اونۍ وړاندې د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد یو خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې ویلی وو، که د په وس پوره وي سبا به د ټولو نجونو ښوونځي پرانیزي. همدا ډول ځنیو پخوانیو طالب چارواکو او پلویانو یې هم د ښوونځیو په اړه د پرانیستو له بیا ځلي غوښتنو وروسته ویلي، د همدې غوښتنو له امله په مرګ ګواښل شوي. پرون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ سرپرست مارک پوت زل د افغان نجونو د ښوونځیو د تړلو دوام غمجن او د شرم وړ عمل وباله او زیاته کړه، که د نجونو او ښځو سره دا ډول چلند دوام وکړي د لویو ناامنیو بېوزلۍ او انزوا په ګډون به د افغانستان پر وړاندې کړکیچونه لا ژور کړي. له یو کال زیاته موده کېږي چې طالبانو نږدې 3 میلیونه افغان نجونې له زده کړو محرومه کړي او اجازه نه ورکوي چې ښوونځیو ته ولاړ شي. د طالبانو دې کار په کور دننه او نړیواله کچه پراخ غبرګون راپورته کړی او د افغان نجونو او ښځو پر وړاندې دا پالیسي غندلې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اروپای ټولنې څلورو غړو هیوادونو سر لننه خپلو هیوادونو ته د هغو روسانو پر ورتګ بندیز ولګاوه چې اروپایي ویزې لري. دا هیوادونه پولانډ، استونیا، لاتویا او لیتوانیا دي. سویس هم اعلان کړی چې سر لننه روسانو ته د اسانه ویزې بهیر بندوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه یو راپور برابر کړی چې ژباړه اسدالله لودین اوروي.
پر روسی اتباعو د پولانډ، استونیا، لاتویا او لیتوانیا نوی بندیز تر هغو محدودیتونو ډیر سخت دی چې پخوا د اروپای ټولنې نورو غړو پر دوی لګولی وو. د دغه بندیز له مخې سر له نن دوشنبه هغه روسان دغه اروپای هیوادونو ته نشي ننوتلی چې د ګرځندوی، سوداګرۍ، سپورت او کلتوري چارو شنګن ویزې لري. دغه هیوادونو د روان میلادي میاشتې په سر کې یوې ګډې اعلامیه کې وویل د روسانو د پام وړ او ډیر ورتګ په اړه امنیتي اندېښنې لري. دوی دا اندېښنې پر اوکراین د روسیې د نامواجه یرغل پایلو ته په کتو څرګندوي. سویس هم ویلي چې سر له نن نه روسي اتباعو ته د اسانه ویزې تګلاره ځنډوي. پولانډ او د بالتیک حوزې نورو هیوادونو ویلي پر روسانو د دوی بندیز مطلق نه دی، بلکې ځینې استثناوې هم لري. دوی ویلي د روسیې د حکومت مخالفان، بشري پیښې، د روسیې ډیپلوماتیک ماموریت او د کورنیو د غړو اړیکې به له نوي بندیزه مستثنا وي. د اروپای ټولنې غړو په 13 اگست میاشته کې دغه ټولنې ته د ورتلونکو روسانو په نږدې بشپړ ممنوعیت بحث وکړ، خو جرمني او فرانسې د دغه کار مخالفت وکړ او استدلال وکړ چې دا ګام به معکوسې پایلې ولري. د اروپا د شمال او بالتیک حوزې هیوادونه بیا د دې ګام ملاتړ کوي. د اگست په 1 دېرشمه اروپایي ټولنې د لومړني ضروري ګام په توګه له روسیې سره د ویزې د اسانتیا هوکړه لیک وځنډوه. روسي چارواکو پر هغو کسانو کړی تنګ کړی چې پر اوکراین د دوی د یرغل مخالفت کوي. پر دې سربیره پر آزادو رسنیو او غیر دولتي موسسو هم فشارونه زیات شوي دي. لکه چې 13 فبروري میاشت کې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی، لسګونه زره روسان له خپل هیواده وتلي دي. روسي چارواکو تر اوسه د دوی پر اتباعو د لګول شوي بندیز په اړه څه نه دي ویلي.
د برخې ته مو زه احمد تکل یو ځل بیا هرکلی کوم. دته لومړی د افغانستان په اړه د لویدیځ په مطبوعاتو کې د خپرو شویو مطالبو مخکتنه وړاندې کیږي چې ملالۍ بشیر چمتو کړې ده.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما اعلامیه ته په پام لیکلی چې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز د شرم وړ عمل بللی دی. ملګرو ملتونو د یکشنبې په ورځ تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر ښوونځیو د بندیز د یو کال بشپړېدو په مناسبت د طالبانو له حکومت یو ځل بیا غوښتي چې د نجونو ښوونځي دې پرانیزي. ملګرو ملتونو ویلي چې د زده کړو په ګډون پر اساسي ازادیو بندیزونه په دوامداره توګه اندېښمنوونکي دي او دا به د بېوزلۍ پراخې ناامنۍ او انزیوا په بڼه د افغانستان اقتصادي ستونزې نورې هم زیاتې کړي. خپرونې لیکلي له هغه راهیسې چې طالبان یو ځل بیا واک ته رسېدلي د حکومت کولو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي او پر نړیواله کچه منزوي دي. وروسته لولو چې اقتصادي ستونزو میلیونونو افغانان له لوږې سره مخامخ کړي دي. دی وایر خبرونې په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه یو مقاله خپره کړې ده. د مقالې په پیل کې لولو چې د آسیا جام کرکټ سیالیو په لړ کې د پاکستان او افغانستان د لوبې پر مهال بدرنګه پیښې تر سترګو شوې. په دې لوبه کې چې پاکستان وګټله، د افغان بالر او پاکستاني توپ پوهنکي ترمنځ قهرجن وضعیت تر سترګو شو. خو په مقاله کې راغلي کله چې لوبه پای ته ورسېده، افغان نندارچیانو پر پاکستانی کرکټ مینوالو څوکۍ وویشتې او وروسته پر ټولنیزو رسنیو ویډیوګانې خپرې سوې چې پکښې د کرکټ پاکستانی مینوالو افغانانو ته پیغورونه ورکول او په افغانستان کې د طالبانو په ملاتړ نارې وهلې. په همدې مقاله کې د کډوالو شعارونه په نوم د یو کتاب یادونه هم سوې چې برتانیایي پاکستانی لیکوالې سنا علیمیه لیکلې دي. د مقالې په وینا په دې کتاب کې راغلي چې د تیرو څلوېښتو کلونو پر مهال افغانانو څه ډول د پاکستان شعارونه بدل کړل. وروسته لولو چې علیمیه په دې کتاب کې د پاکستاني رسنیو د انځور برعکس چې ګواکې افغان کډوال تر ډېره جرمونه کوي او اسانه ژوند لري، په شعارونو کې د افغانانو ژوند ته کتلي چې د رغونې لپاره له مزدورۍ نیولې تر کوچنیو سوداګریو لکه نانوایي، قصابې او د خوړو دوکانونه کوي او په حقیقت کې افغانانو د پاکستان شعارونه جوړ کړي او د دې هیواد په شعاري بدلون کې یې ونډه لرلې ده.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. نن د ټول هیواد په کچه د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي په دې کمپاین کې بچې څلور ورځې دوام کوي. په ټول هیواد کې نږدې 9.9 میلیون افغان ماشومان د ګوزن پر ضد واکسین شي. دا کمپاین داسې مهال پیلېږي چې د شنبې په ورځ د کونړ په ماڼوګي ولسوالۍ کې د پولیو یوه بله مثبته پیښه ثبت شوه.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت نن اعلان وکړ چې په ټول افغانستان کې د پولیو یا ګوزن ضد واکسین کمپاین پیل کړی. د دې وزارت ویان شرافت زمان ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې ویلي دا په روان کال کې د پولیو واکسین اتم کمپاین دی. د هغه په خبره مخکې له دې شپږ سرتاسري او یو فرعي کمپاینونه عملي کړي او ښې پایلې یې لرلې دي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت لور نن په ټول هیواد کې د پولیو د واکسین کمپاین پیل شوی. یاد کمپاین به څلور ورځې ادامه ولري چې تقریبا د 9.9 میلیونه په اندازه ماشومان ته واکسین تطبیق شي. له دې وړاندې هم د عامې روغتیا وزارت بېلابېلو وختونو کې کمپاینونه ترسره کړي ترڅو د پولیو څخه پاک افغانستان ولرو.
د روغتیا وزارت دا کمپاین د یو شمېر نړیوالو همکارو ادارو په ملاتړ تطبیق کوي او هیله ښیي چې په عمل کېدو سره به افغانستان د پولیو د لمنځه وړو ته نور هم نږدې شي. د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت د معلومات پر بنسټ روان زیږدیز کال کې په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت کړي چې یوه یې په پکتیکا او بله یې په کونړ ولایت کې ده. د طالبانو د روغتیا وزارت له ټولو سیمه ییزو چارواکو، قومي مشرانو، د ټولنې مخورو، علمای کرامو او والدینو غوښتي چې د دې کمپاین په بریالي تطبیق کې د واکسیناتورانو سره همکاري وکړي. افغانستان او پاکستان لا هم په نړۍ کې یوازینی هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو له وایروس څخه پاک شوي نه دي او د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ د لمنځه وړو لپاره یې لا زیاتو هڅو ته اړتیا شته. د ویلو ده چې پولیو یوه وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې د واکسین په وسیله د مخنیوي او لمنځه وړو وړ ده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د غواو د پوستکي ناروغي په غزنی ولایت کې سلګونه غواوې تلف کړي دي او ویل کېږي چې لا هم دا ناروغي د خپرېدو په حال کې ده. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي په دې ناروغي ډېرې اخته غواوې د دې ناروغۍ له کبله مړې شوې دي.
دا غزنی خوګیانو ولسوالۍ یا موکلا نصرالله د غواو فارم لري. دا وایي زما په فارم کې دیارلس غواوې د پوستکي ناروغۍ نیولې، درې زراعتي غواوې مړې سوې، لږ تر لږه دیارلس لکه افغانۍ تاواني سوی یم. نصرالله وایي له تیرو څو ورځو راهیسې یوازې د دوی او په کلي کې د ګاونډیانو ډیری غواوې د پوستکي په ناروغۍ اخته سوې او د شیدو ځینې قیمتي غواوې مړې سوې هم دي.
بعضې موږ ولې بګان چې د اوسپلنس د موت او سرور د غوا مریضه د قواره ټول شی خارېږي، اول ور ډاکتر خېږي. کله چې تبه وکړه خوراک نه کوي باد تبه مکمله دانې پخیزي غټ غټ دانې پخیزي لاس پې باد دولس پې باد هغه سر کې چوي که دا برسېره نه دانې د دو چخه غوا صحت پیدا کوي د نینې دانو د نینې زړونه چرسي.
په غزنی ولایت کې د غواو د پوستکي ناروغي چې د دغه ولایت په مرکز او یو شمیر ولسوالیو کې سلګونه غواوې له منځه وړي او لا هم د خپرېدو په حال کې ده. د دغه ولایت یو شمیر اوسېدونکي وایي د مرکز اړوند سیمو او ځینو ولسوالیو کې په یاد ناروغۍ ډېری غواوې اخته سوې چې ډېر شمېر یې مړې سوې هم دي. د دوی په خبره چې اوس یې ناروغو غواو ته د حیواني درملو په ځای انساني درمل شروع کړي دي ځکه حیواني درمل نه پوله کیږي. په غزنی ولایت کې د حیواني ناروغیو متخصصان هم په دې باور دي چې دغه رنس په دې وروستیو کې په چټکۍ سره مخ په خپرېدو دی. ډاکټر حبیب الله احمد زی وایي د دې وبا د مخنیوي لپاره با کیفیته واکسین ته اړتیا ده، خو غزنی ته تر اوسه داسې غښتلي درمل یا واکسین نه دي راوړل سوي چې د حیواناتو د ناروغیو مخه ونیسي. دلته یوازې له پاکستان راوړل سوي واکسین موجود دي چې د وقایوي په برخه کې هیڅ ډول اغیزناک نه دي. د دې وبا د کنټرول په موخه د خارجي با کیفیته واکسین راوړل سي تر څو حیوانات په وخت واکسین او وقایوي تدابیر ونیول سي.
دا د حشرات نه انتقال کیږي، مقصد د دې لپاره واکسینونه هم شته او دواګانې هم شته. مخنیوي لپاره موږ کولی شو چې اول غوا پرېمینځو بیا سوري ته ودرو او بل دا میاسي او مچان دا شیان ترې ورکړو او بل واکسین ضرور ده چې ورته ولګوو.
په ورته وخت کې د غزنی ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست مسولین وایي دا ناروغي د غزنی نږدې ټولو سیمو ته خپره سوي او نور هم د خپرېدو په حال کې ده چې له امله یې بې شمېره څاروي مړه سوي. په یاد ریاست کې د څارویو روغتیا برخې مسول ډاکټر عقیق احمد وایي
در حدود 3000
شاوخوا 3600 غواوې چې ناروغي شوې دي له موږ سره سب دي. شاوخوا 2000 غواوې او سخوندرې د دغه ناروغي له ګواک سره مخ دي او موږ په غزنی کې 10% مړینه لرو.
کرنې ریاست له خلکو غوښتنه کوي چې څاروي پر دې ناروغۍ اخته وي باید ژر تر ژره د وترنرۍ او اړوند مرکزونو ته مراجعه وکړي او پر وخت یې درملنه پیل کړي. دوی وایي زیات شمېر څاروي چې پر دغه ناروغۍ اخته دي تبه، له سترګو د وښکو راتلل، له پزو افرازات او پر پوستکي د دانو راڅرګندېدل یې نښې دي. همداراز په ځینو څارویو کې د غاړې او نورو برخو پړسوب هم رامنځته کیږي چې آن د شل کېدو او د پښو د پړسوب لامل کیږي.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري او دا هم د خبرونې وروستی راپور. په کندوز ولایت کې د کیکو کلچو د پخولو او د شیرینی جوړولو وړې کارخونې فعالیت کوي چې لسګونه وزګار خلک کار پکې کوي. د دې کارخونو څښتنان وایي چې خپلې کارخونې یې په نویو وسایلو سنبال کړي او د پیرودونکو د تقاضا په اساس ډول ډول کیک کلچې او شیرینی تولیدوي. د ازادۍ راډیو خبریال خبرې ورسره کړي.
په کندوز ولایت کې د کیکو کلچو په خولو په کارخونو کې لسګونو تنو ځوانانو ته د کار او روزګار بوختیا برابره شوې ده. په نوموړي ولایت کې له پخوا کلونو راهیسې لسګونو د کیکو کلچو په خولو وړې کارخونې فعالیت کوي او په دې کارخونو کې لسګونو تنو ځوانانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. په کندوز ښار کې د کیکو کلچو په خولو د یوې کارخونې مسؤل نور الهدى ازادۍ راډیو ته وویل
موږ دلته ترکی کیک، ایرانی کیک، د شیدو کیک، چاکلیټی کیک او ډول ډول ایرانی او ترکی کلچې تولیدو. زموږ کارکونکي ټول افغانان دي چې پخوا دوی په ایران او ترکی کې کار کړی وو او اوس دلته له موږ سره کار کوي.
نوموړی وایي چې د خپل تولیدات پر کندوز سربیره بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو ته هم صادروي. 25 کلن منیرالله چې له 2 کالو راهیسې په کندوز ښار کې د کیکو کلچو پخولو په یوې کارخونې کې کار کوي، دای وای له همدې لارې د خپل لسکاسیزې کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوي.
کاروبار نشته، د مجبور دي دوی زی ځوانان لار شي ایران ته لار شي ترکیه کتونه فعال شي. لکه دا کلچپازی غوندې چې موږ مصروفیت لرو، نور زمنګ ملګری نور ځوانان هم دغه سي مصروفیت لري، کاروبار وکي، خپل فامیل ته، خپل کورنۍ ته، خپل خلکو ته خدمت کولای شي.
10 کلن ضیاءالدین امیری چې له 5 کالو راهیسې د کیکو کلچو په خولو په یوې بلې کارخونې کې کار کوي، دای وای د کار کولو ترڅنګ د کیکو کلچو په خولو کسب هم زده کړی دی.
ازګر تجارت خوشمند استم کی هم ته هم چنه شرکت جوړ کړند.
موږ له نورو پنګوالو او سوداګرو څخه هم غوښتنه کوو چې دغه شان تولیدي شرکتونه جوړ کړي ترڅو نورو ځوانانو ته هم د کار او روزګار زمینه برابر شي او د خپل کورنیو لپاره حلال روزي پیدا کړي.
په کندز کې د خصوصي سکتور سوداګر او متشبثین د طالبانو سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د مالی، برېښنا او د ځای په برخه کې دوی ته اسانتیاوې رامنځته کړي. په یاد ولایت کې د کیکو کلچو پخولو د یوې بلې کارخونې مسؤل برات علي وایي:
برې مو دولت کومک کنه، برې مو جای بته، برې مو یو نوی کومک.
له نوي حکومت غواړو چې د ځای او امکاناتو برابرولو په برخه کې له موږ سره مرستې وکړي. د پخواني حکومت مالی سیستم دی لری کړي او د مالی نوی سیستم دی جوړ کړي ترڅو نور پانګوال هم لاس په کار شي او دلته پانګونه وکړي.
په کندز کې د خصوصي سکتور سوداګر ټینګار کوي چې باید د طالبانو سرپرست حکومت د سوداګرو او صنعتکارانو ملاتړ لاسنیوی وکړي ترڅو نور پانګوال هم په کور دننه په بیلابیلو برخو کې پانګونې ته زړه ښه کړي.
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې 25 دقیقې اونیز بحث پیلېږي چې اسدالله الدین په دې خبرونه کې کوربه دی. خو له هغه مخکې پام وکړئ د نن مهمو خبرونو ته. د طالبانو یو مخکخ مشر حاجی بشیر نورزای چې په متحدو ایالاتونو کې بندي و، خوشی شوی او کابل ته رسیدلی دی. د افغانستان کورنیو رسنیو خبر ورکړی چې حاجی بشیر د ګوانتانامو زندان د وروستیو زندانیانو له ډلې و چې له څو لسیزو بند وروسته خوشی شوی. بشیر نورزای په 2015 کال کې په امریکا کې په دې تور ونیول شو چې د 50 میلیون ډالرو په ارزښت هیروین قاچاق کول. د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې ژورې ساته یو لویدلی ماشوم سا ورکړه. د هلمند لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس راشد هلمندی ویلي د دې ماشوم د ژغورنې عملیات پای ته ورسېدل او تیره شپه 2 بجې مړی له څا راویستل شو. د 15 کلن ماشوم پرون ماسپښین د کجکی ولسوالۍ په خنجکک سیمه کې 50 متره ژورې ساته لویدلی و. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت د ټول هیواد په کچه د ماشومانو د ګوزنګ د ناروغۍ یا پالیو پر ضد د واکسین د کمپاین د پیل خبر ورکوي. د وزارت په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي چې دا کمپاین به د 4 ورځو لپاره دوام وکړي او په ترڅ کې به یې له 50 کلونو کم عمره نږدې 10 میلیونه ماشومانو ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړل شي. په بیان کې له سیمه ییزو چارواکو، قومي مشرانو، د ټولنې له مخورو، دیني عالمانو او میندو پلارونو غوښتنه شوې چې د دې واکسین په تطبیق کې همکاري وکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د روسیې پر ضد د جګړې په ډګر کې د یو لړ بریاو یادونه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې اوکراینی ځواکونه په شمال ختیځ کې د یو لوی سیند ختیځو غاړو ته رسېدلي دي، خو ښاغلي زلنسکی په عین حال کې خپل غږ له لویدیځو چارواکو سره په دې خبرداري کې غبرګ کړ چې د دې جګړې د ګواښونو په اړه یې ورکړی دی. له بلې خوا د اوکراین جنوبي ښار میکولایف ته نږدې پر یوه اټومي بټۍ د روسیې د پوځ د برید خبرونه را رسېدلي. ویل کېږي چې د برید ته زیان نه دی اوښتی، خو وایي چې د اوکراین اټومي تاسیساتو ته د ګواښونو اهمیت په ډاګه کوي. او د اروپایي ټولنې 4 غړو هیوادونو سر لننه خپلو هیوادونو ته د هغو روسانو پر سفر بندیز ولګاوه چې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو ویزې لري. د هیوادونه پولند، استونیا، لاتویا او لیتوانیا دي. سویس هم اعلان کړی چې سر لننه روسانو ته د اسانه ویزې بهیر زندوي.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې ټول نجونو ته د ښوونځیو د تاګ اجازه ورکړي. ګوتریش د یکشنبې په ورځ پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل، یو کال وشو چې تعلیم او فرصتونه له لاسه ووتل او دا هیڅکله بیرته نه راګرځي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازولۍ دفتر یا یوناما سرپرست مارک بوتزل هم د افغان نجونو د ښوونځیو بندېدا غموونکی او شرموونکی ګام بللی. یوناما په یوه خبر پاڼه کې د افغانستان په تودو سیمو کې د نوي تعلیمي کال د پیلېدو په مناسبت د ښاغلي پوتزل په قول ویلي، له شپږم ټولګي پورته له زده کړو د نجونو د راګرځولو لپاره هیڅ توجیه نشته او د نړۍ په هیڅ ځای کې داسې نه کیږي. د ملګرو ملتونو دا نیوکې او اندېښنې په څه معنی؟ آیا طالبان دغو اندېښنو ته سملاسي ځواب ویلی شي؟ د نن په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو خلاصون ته هیلې څومره دي؟ 25 دقیقې بحث کې پر همدې مسئلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د بشري حقونو فعال ابوالاحرار رامسپور او د ښځو او پوهنې فعاله قمر نیازی. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. دواړه میلمانه بحث سره یو ځای شوي. رامسپور صاحب، له تاسو به پیل کوو. د ملګرو ملتونو دغه اندېښنې په څه معنا کېدلی شي؟ پرون دوی ویل چې یو کال وشو چې نجونې له تعلیم او فرصتونو بې برخې دي او د دوی په ټکو چې دغه ضایعات هیڅکله بیرته نه راګرځي.
په دې کې خو هیڅ شک نشته چې د افغان نجونې او خویندې د اووم ټولګۍ څخه پورته زده کړې چې د طالبانو لخوا له تیر یو کال راهیسې تقریبا درول شوي دي، د افغان ولس او نړیوالو ناهیلۍ او غوسې راپالولې دي. د افغان نجونې د زده کړې درول چې پرته له کوم دیني او شرعي دلیل څخه پر ولس باندې تپل شوي دي، د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو نړیوالو سازمانونو اسلامي پوهانه او حتی خپل افغان دینی علما لخوا په وار وار غیر موجه او ناسمه بلل شوي دي، او د طالبانو چارواکو څخه په کراته غوښتل شوي دي چې باید دوی د مکتبونو او د انجلکیانو د تعلیم حق د بیرته اعاده کولو زمینه بیرته برابر کړي. ښاغلی ګوتریش دا خبره کړې ده. پرون ښاغلی ګوتریش خو داسې یو شخصیت دی چې هغه نه یوازې یو بینالمللي شخصیت دی، بلکې هغه د داسې یو سازمان مشري په غاړه لري چې د نړۍ یو سلو درې نوي هیوادونه پکې غلیتوب لري او د بینالمللي حقونو یوازنۍ مرجع ده، او د هغه خبره داسې ګڼلی کېدای شي چې د هغه خبره لکه چې د نړۍ د ټولو هیوادونو مشرانو د ټولو هیوادونو سیاست مدارانو هغې ته استازیتوب ورکړی دي او د هغوی لخوا هغه استازیتوب کوي خبرې کوي. دا خو خامخوا داسې یو ساده مسئله نه ده. نن سبا ټول دنیا په دې کې غمجن دي. ټول دنیا په ټول اسلامي هیوادونو کې داسې یو هیواد نشته چې هلته د انجینکیانو تعلیم او تحصیل منع شوی وي. په ټول دنیا کې یو په افریقا کې یو افراطي ډلې ده چې هغې ته بوکو حرام وایي او هغه القاعده ته بیعت لري، او هغه داسې یو نظر لري چې باید عصري علوم اگزاکټلی اونو وسی او خلکو ته برابر ونسی، او دوی داغه د لپاره جګړې کوي او خلک وزنی، او نور په دنیا کې داسې یو ګروپ نه و مخکې چې دا کار په اسلامي نړۍ کې بند ساتلی وي. خو متاسفانه دا د غمجنه قصه ده چې نن سبا په افغانستان کې جریان لري.
بله، رامسپور صاحب، یو کال وشو طالبان وایي چې دوی په تخنیکی چمتووالي بوخت دي. دوی وایي چې د نجونو د ښوونځیو مخالفت نه کوي، خو یو شمیر تګلارو ته اړتیا ده. او په وروستیو کې د پوهنې وزیر وویل چې په یو شمیر ولایتونو کې خصوصا په لرو پرتو سیمو کې دودونه دي، خلک دي، نارینه دي چې نه پرېږدي نجونې ښوونځیو ته ولاړ شي. فکر نه کوي یو کال ډیر وختو کې چیرته شرایط وای، که چیرته تخنیکی مسله وای، یو کال کې حلیدله؟
ګوري، کله چې طالبان د مخکنی دولت سره جګړې کوله، د دوی د معارف یو کمیسون و چې هغه د معارف کمیسون د هغه وخت د دولت د معارف چارواکو سره اړیکې درلوده، او هغوی مکتبونه نظارت کول، کوم مکتبونه چې دوی په سیمه کې پراته وو، او دولت ورته د معلمون د معلمانو معاشات هم ورکول، کتابونه او درسي تجهیزات هم برابرول. ګوري، دا یو خامانګي و هغه وخت کې، او دا داسې یو هیله جوړ کړي و خلکو ته چې کابل ورس طالبان په قدرت کې راشي، نو خامخا دوی به تعلیم د لپاره ډېرې زمینی نور هم پراخه کړي. خو متاسفانه دا په تیر یو کال راهیسې چې دوی قدرت ته رسیدلي دي، د دوی دغه رقم یو حرکت د تعلیم خصوصا د انجلکیانو او د شپږمو ټولګوی نه پورته انجلکیانو د لپاره دا داسې یو چالش و چې خلک هیڅ تمې نه درلود، او د دوی هیڅ رقم یو توجه معقولیت نه لري، ځکه چې په دې کې مونږ او تاسو ښه پوهیږو چې مخکنی د تعلیمي نصاب هم اسلامي و، هم ملي و، هم افغاني و، او هغه باندې ډېر پیسې هم مصرف شوي وو، او هغه یو غیر سیاسي نصاب و. دا ټول افغانانو ته معلومه ده.
کنن سبا دوی وای چې مونږ لسره بل نصاب جوړو دا هیڅ توجیه نه لري. کیدای شي دوی په ځینې مضمونونو کې کمی خدا او زیاده خطره وي، ځینې مضمونونو نوې کتابونه پکې داخل کی، هم نصاب داسې یو نصاب و چې دا نوې جوړ شوی نه و. د افغانستان معارف یو قرن دا سابقه لري، دا هغه وخت نه راهیسې چې افغانستان خپل استقلال اخیستی و هغه وخت د مونږ د معارف تعداد ښودل شوي دي. په دې کې هیڅ توجیه نشته.
یعنی بنسټونه شته، ښوونځي شته، ښوونکي تیار و، سیستم و، جوړ سیستم په لاس ورغی، اما ځینې نور مسایل دي چې د ښوونځیو د پیلېدو مخې نیولې. مننه رامسپور صاحب، کور مو ودان. د ښځو او پوهنې فعاله قمر نیازی، تاسو هم ستړي مشئ. ستاسو په نظر هیلې څه دي په افغانستان کې؟ یو کال دغسې تیر شو، ملګري ملتونه وایي چې دغه یو کال لاسته راوړنې ضایع شوې او دا هیڅکله بیرته نه راګرځي. دویم کال ته هیلې څه دي؟ آیا داسې نښې نښانې شته چې ښوونځي به پیلیږي؟
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه هم نیکې هیلې تاسو ته، ستاسو میلما ته، او همچنان همکارانو ته، او د افغانستان ټول بغیور بلت ته وړاندې کوم. د ستاسو د پوښتنې په ځواب باید داسې ووایم چې په لومړي سر کې اول باید د ملګرو ملتونو د دغه ټویټر پاڼې پیام څخه هرکلی وکړو، او دقیقا هغه دری کې اصطلاح ده وایي ډېر آیات درست آیات خصو چې دوی اقدام وکړه. مونږ خپل په نوبه هر یو دا فعالیت ترسره کړه، د هرې لارې څخه هڅې مو وکړلې، کوششونه مو وکړله، میډیایی برخه کې مو پوسټونه وکړه چې باید دغه اوچت سي او یو فشار باید پر دوی وارد سي، چې خوشبختانه دا فشار یو څراغ مونږ ته معلوم سو او څراغ ولګېده. دا د خوشحالۍ ځای ده. راځو ستاسو پوښتنې ته چې امیدونه به څونه یي. تاسو یو کال وایاست زموږ دوه کاله تعلیمي ضایع شو. تعلیمي کال د دوی د راتګ سره سم مکاتب بند سو، هغه یو کالو. بیا چې بل تعلیمي کال راغی هغه دوم کال شو. دوه تعلیمي کاله لار عباس سو، چې د دې جبرانول ډیر سخت ده او په هیڅ وجه نه جبرانیږي. دا دوه کاله زمونږ ماشومان د درس نه پاتې سو، زمونږ جنکۍ چې یو ډول فشار ذهني هم پر جنکۍ باندې وو، پر استادانو باندې وو، په مجموع کې په خزینه طبقه باندې وو، او د بلې خوا څخه د دې فشار سره سره ناامیدي ورسره سل په سله کې وو. د یو نظام د پاره یو کال قدرت ته رسیدل او یو معرف ته رسیدګي نه کول، دا بیخي د نه منلو خبره ده. چې زه حکومت ولي کوم، نظام مخته وړلی سم، او په یو کال کې یو تصمیم نسم نیولی چې یو کال ما د بقا کېږي او دوه کاله مې تعلیمي کال شاته غورځولی ده.
بله، قمر نیازی څه فکر کوئ؟
امیدونو ته براسو. بله،
څه فکر کوئ؟ دا یوه تخنیکي ستونزه ده، شرایط نه دي برابر، او کنه فکر کوئ سیاسي موضوع ده؟ طالبان نه غواړي چې دغه ښوونځي پرانستل شي، ځکه داسې ویل کېږي چې یو شمېر سنتي مشرانې نه غواړي چې نجونې ښوونځي ووایي له شپږم ټولګي پورته.
سل په سله دا سیاسي موضوع ده، نه سنتي مشران د تعلیم مخالفت کوي. زه د خلکو په منځ کې ما ژوند کړی، هغه منطقه کې ما ژوند کړی دی چې پښتون نشینه مطلق ټول بې سواد بې علمه بدبخت خلک وو، په جګړه کې ځپل شوي خلک وو. ما د هغوی خلکو په منځ کې ژوند کړی دی، د هغوی د زړه دردونه ټول ما ته رامعلومیږي. ما معرف کې وویشت کاله خدمت کړی، د معرف نصاب اڅ کله غلط نه وو او نه به هم غلط وي. بیا هم دوی ته فرصتونه ورکول سو چې تاسو په نصاب کې که تغیر راوړئ، کم بیشی راوړئ، مشکل نشته، خو دروازې پرانیزئ د خلکو په مخ کې. د اطراف هر ماشوم چې تر شفاخانې پورې رسېدلی ده، د ناوې څخه، د نادالي څخه، او د ګرمسیل څخه، او د کجکي، او د مساقله څخه، د لشکرګاه تر بست روغتونه پورې رسېدلی، هره ښځه چې مړه سوې ده، د دې مسؤول څوک ده؟ دغه ښځه ولې مري تر دغه شفاخانې پورې نه رسیږي چې علم نسته؟ هلته پرمختګ منځته نه در اغلی. که هلته علم واوسېږي، یو ښځه زده کړه وکړي، یو ښځه تعلیم یافته سي، لاړ سي، هلته وظیفه اجرا کړي، ولې دغه مریضه ښځه تر بس روغتونه پورې لشکرګاه ته راوړو؟ ولې هملته معالجه ونه شي؟ دغه افسوس د هر کورنۍ سره سته، د هر نارینه سره سته. هغه بې علمه بې سواده نارینه چې په هغه مثقله او په دغه کې ژوند کوي، په سنګینو په باباجي کې ژوند کوي، د هغوی هم دغه وینا ده چې باید دلته پرمختګ وسي، باید مون خوندی درس وای بات مون خوندی برته مون خوندو ته خدمت وکي اغه هیڅ د علم خلاف نه دي د علم خلاف د خوندو د پرمخ د شونځي بندیدل دا فقط یو ډله د طالبانو کې شاید ټول طالبان هم ونه وسیږي یو ډله ده چې هغه خپل د سیاسي فعالیتونو د پاره د پروسه مخته چولې ده چې د نړیوال څخه کومې غوښتنې لري معاملې کوي زموږ د ژوند په سر باندې
بله کور ودان
حق مونږ چاته نه ورکو
او مېرمن قمر نیازی تاسو دې ته اشاره وکړه چې طالبان غواړي امتیاز ترلاسه کړي دا بحث په زینو نورو ټولنیزو رسنیو کې هم راپورته کیږي کله ناکله یادونه کیږي چې طالبان غواړي په دې ډول خپل یو شمیر مشران خوشاله وساتي په دغه پریکړې سره سره لدی چې ډیر نور طالب چارواکي او مشران پر دې اقدام خوښینه دي مثلا شیر محمد عباس تانګزای چې د دوی ستر مرکچی وو پس غرد انتقادو که دی طالبانو پر دی تگلاری مثلا نور طالب مشران هم انتقاد کوي اما داسی ویل کیگی چه طالبان غواری پر دی لاری سرا امتیاز تر لاسه کری نړیوال بلاخره اړ کری چه دوی پر رسمیت او پیژنی خاغلی رامیسپور تاسو څه فکر کوي که طالبان د فشار د علی پتوګه کار اخلي لدی لاری نه فکر کوي پر ځای کار دی یا دغه تګلارې سمه ده او کنه نور لارې چاري دي چې مثلا که طالبان غواړي پر رسمیت او پیژندل سي لغې نه استفاده وکړي
اصلا په کچېری طالبان غواړي چې د نړیوالو لخوا پر رسمیت او پیژندل سي دوی ته خدا ضرورت شي باید دنیا سره باید ښه تعامل جوړ کړي او ښه تعامل خو یو دا ده چې بشري حقونه خوندي سي خصوصا د ښځو حقونه او د نجلکیانو مکتبونه باید په عاجله توګه دوی خلاص کړي وای دا خو ډیر اړین کار و چې دوی باید کړی وای د نورو اصلاحاتو تر څنګ یو سیستم دوی ته پاتې شو متاسفانه سیستم ورځ په ورځ خرابیږي نو د په دې اخرنۍ ورځو کې مونږ او تاسو ویلو چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې قومي مشرانو مخاورو د خلکو استازي خپلو عادي خلکو ټول جګسوي دي او ټول دا وایي چې مونږ تعلیم غواړو خپل جنګیانو ته مکتب غواړو مکتبونه باید خلاص شي دغه غږ مونږ او تاسو ویلو چې په پکتیا پکتیکا خوست جنوب شرق او جنوب او شرق او غرب ټول سیمو کې خلک دا ناری کوي نن سبا دا ډیر مهم ده دوی باید خلکو دغه هیلې ته او دغه آرزو ته او دوی دغه حق ته باید احترام وکړي دا ډیر عمده مسله ده کیدای شي داسې یو محدوده کړئ دوی په منځ کې اوسي چې دوی په تصمیم نیولو کې ډیر اساسي ونډه لري او کیدای شي دوی ونه غواړي کیدای شي دوی تر سنتي مسایلو تر تاثیر لاندې وي او دوی فکر وکړي چې د نسوان یا د انجنکیانو تعلیم د دوی موقعیت ته په آینده کې ضرر رسوي کیدای شي داسې یو توجه دوی سره وي چې دا معقول توجه نه ده همغه رقم چې نیازي خورې وایي نن سبا په یو ویشتم پیړۍ کې د ښځو ونډه په ټولو عرصو کې په دنیا کې ډېر جوته ده او افغانان باید په دغه عرصه کې د نورو دنیا حتی د ګاونډي هیوادونو څخه باید پاتې نه شي دوی باید سیال اوسي د نړیوالو سره او دا سالي هغه وخت کېدای شي چې مونږ تعلیم ولرو او تعلیم دغه 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 بمبست او دغه مسله باید هر څومره زر دا باید حل شي
نو رامیسپور صاحب څه فکر کوي طالبان خو دغه بحثونه اوري دغه د ملګرو ملتونو د نړیوالو اندېښنې اوري سل په سلو کې دوی هم خواشینی بوي ځکه فشارونه په زیاتېږي ورځ تر بلې ولې اقدام نه کوي دغه کومه کړی چې تاسو یادوي چې ممکن موجوده وي او د تعلیم مخالفت کوي دا به رښتیا هم سنتي ټولنه وي مثلا سنتي ډله به وي او کنه فکر کوي بهرنۍ لاسوانې هم شته په دغه مسله کې داسې یو استدلال هم دی چې د یو شمیر هیوادونو خصوصا د ګاونډیو هیوادونو په اشاره د تعلیم مخه نیول سوې تر څو افغانستان له پرمختګ پاتې شي
داسې یو د تاریخ برداشت د اسلامي علوم څخه ځینو کړیو سره موجود دي چې دوی ښځو ته د هغوی حق نه ورکوي او متاسفانه د دوی اکثرا غړي چې په ګاونډي ملک تعلیم کړي دي دغه سي کړیو څخه متاثر دي یعنی په خپل زده کړو کې کیدای شي دا یو اړخ او بل الحمدلله چې په دوی کې داسې یو د تصمیم نیولو داسې کړی ډیر قوي کړی دی چې د دوی اغیزې د دوی تصمیمونو په ټول باندې واجب تعمیل دی او نور نشي کولای چې دا غینه مغایرت وکړي او دا غینه مخالفت وکړي تر هغه ځایه چې پوره شي د ما شناخت دوی سره زه خو او نور وطنوال هم به خبر وي چې د دوی د مشرانو اکثرا د کورنۍ غلي دوی تعلیمات لري یعنی د دوی انجلکان خپل تعلیمات لري عالی تعلیمات لري او اکثرا مونږ او تاسو واورئ چې د دوی ځینی اشخاص اته مصاحبه کړي دي هغه کسان چې تاسو مخکې یاد کړ چې مونږ د تعلیم طرفدار یو خو بیا هم ځینی کسان پیدا کیږي لکه څو ورځې مخکې چې د وزارت معارف
کوم وین وو او هغه دا ول چې افغانان نه غواړي چې خپل جنکیان مکتب ته واسي. دا یو غلطه موضوع او یو غلطه برداشت شخصي برداشت ده. دغه سړی په دې باندې کوم ریسرچ او تحقیق هم نه دی شوی. افغانان د علم او پوهې مشالداران دي او د علم او پوهې ځانګو دي افغانستان، او د هغه د خبرې په مقابل کې ټول افغانان جګ شو. مونږ او تاسو ګورو چې هر ورځ په هر سیمه کې خلک جګیږي، مظاهره کوي، پلاکارتونه انتقادي او خپل غږ په سوشل میډیا کې او په میډیا کې اوچتایي او وایي چې مونږ غواړو چې مونږ انجلکیان تعلیم وکړي. دا د دغه سړی د خبرو په مقابل وو. او ستاسو فرموده باید چې د دوی مشران چې مونږ او تاسو غږ اوري، د نړیوال غږ اوري، د وطنوالو غږ اوري، دوی باید په دې باندې تمکین وکړي او په دې باندې په عاجله توګه. دا داسې یو موضوع نه ده چې په دې کې سستي راشي. ښاغلی ګوتلیش دا ویل چې یو کال عباس تیر شو، عمر خو داسې یو شی دی، وخت داسې یو ظرف دی چې لکه د اوبو غوندې، د سین اوبو غوندې هغه تیریږي او بیرته نه ګرځي. نو د مونږ او تاسو د اولادونو د خویندو یو کال عمر داسې عباس تیر شو او لکه چې نیازې خورې ویل دا هیڅکله نه جبران کیږي، دا وخت و تیر شو. نو دوی اوس هم فرصت لري چې د سره په دې باندې غور وکړي او په عاجله توګه دا خلاص کړي.
بله، کور مودان رامسپور صاحب، میرمن قمر نیازی، څه کول په کار د طالبانو ته ترسو د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو بنسټونو اندېښنې هم جواب کړي او په کور د نن د افغان ولس دغه اساسي غوښتنه ته هم جواب ویلی وي؟
په لومړي سر کې خو زه داسې وایم که د دوی اقتدار ته زړه ده چې د دوی اقتدار پاتې شي، حکومت ولي ته نیت ده چې حکومت ولي ولري، دوی نړیوال په رسمیت وپیژني، نو دوی باید مخ تر مخه لاس په کار شوی وای، خو سر له اوسه دي هم لاس په کار شي. او که دوی فقط یو څو وخت لوبه کوي، فقط داس یو دستور عمل ورته ورکړل سوی ده چې یو څو وخت خلک ګمراه کوي، د پرمختګ څخه افغانستان شاته وغورځوي. داس یو ایدیالوژي لري چې فقط اوبه خړې کا او مایان ونیسه، نو بیا دې نوشي جان چې دوی دې کوي. او دا به تاریخ یادوي چې دوی زمونږ حق څومره تلف کړی، څومره تر پښو لاندې کړی. دوی ته به خدای هم سزا ورته ورکړي او بندگان هم. داسې بم بیا نه خلاصېږي چې داسې په مفته دي خلاصې اوبه دي خړې کړي، دوی د مایان ونیسي. خو دوی ته په کار ده چې باید دوی لاس په کار شي. دا اوس دوی په هلمند کې کور په کور تلاشي شروع کړی. کور په کور چې ته تلاشي کوې، خو حتماً خزینه پولیسي د ځان سره راویستې دي چې هغه ښځې په کور کې دي، ماشومان په کور کې دي، نو ته باید خزینه پولیسه ولري. چې ته خزینه پولیسه لرې، احتیاج یې ورته، نو ته په دې پوسه چې ته تعلیم ته څومره محتاج یې. هر برخه ته ښځو ته اړتیا لري. تا نیمه برخه د ټولنې فلج کړی ده، په کوم حق دی فلج کړی ده؟ ولې دی فلج کړی؟ دغه خپل ضرورتونه ته دی وګوره. د خپل د ضرورتو په اساس ته باید د هر څه امکانات خوندو ته برابر کړي، د ښځو حقونو ته پاملرنه وکړي، د تعلیم حق زر تر زره ورته ورکړي، د حق تلف نه کړي. ځکه چې ته هم د خدای په مقابل کې مجرمې، دلته هم د بندگانو په مقابل کې او هم نړیوال ته مجرمې. دوی کدا ایدیا ولري د ځان سره چې تر څو چې مونږ زمونږ غوښتنې ونه منل سي یا مونږ څوک په رسمیت ونه پیژني، تر هغه وخت پورې مونږ ښځو ته د مکتب اجازه نه ورکوو یا ښځو ته د حقونو لپاره احترام نه قایلېږو، نو بیا ته معامله ګرې، ته حکومت ولي نه کوې نو.
بله، میرمن قمر نیازی، په تیره اونۍ کې چې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر د افغانستان په اړه کوم راپور خپور کړ، په هغه راپور کې د افغانستان بشري وضعیت په یو کال کې د اندېښنې وړ وبلل شو، خو طالبانو بیا په جواب کې د ملګرو ملتونو راپورتر تورن کړ او ویل چې دغه راپور کې په حقایقو سترګې پټې شوې دي. طالبانو ویل چې زرګونه ښځې په کار بوختې دي، په لسګونه زره په تعلیم بوختې دي. طالبانو ویل چې ملګرو ملتونو په وقایع په حقایقو باندې سرګې پټې کړې دي. فکر کوي طالبان په دې ادعا کې څومره مثلا په حق دي چې دوی وایي چې د ملګرو ملتونو راپور یو لوریز یا یو طرفه و؟
دوی اصلا تر اوسه په دغه سیستم باندې فکر کوم سر نه ده خلاص چې د کوم سیستم څخه دوی کار واخلي. جوړ سیستم په لاس ورته ورغړه، برباد یې کړله. د ورور خبرو په تایید باندې ولې سر نه خلاصوي؟ ملګري ملتونه هغه اداره ده چې ټول نړۍ کنټرولوي. دغومره هیوادونو څخه چې هغه راپور راوړي، یو راپور غلط نه ده. د افغانستان نه چې راپور راوړله هغه غلط ثابت شو، ځکه چې تیس غلط منی. دا خو نه ده، دا خو امکان نه لري چې داسې وایي. سل په سل کې د ملګري ملتونو دغه راپور چې د افغانستان په حق له دغه تشویش چې شریک لده نړیوال سره دا واقعا سل په سلو کې مونږ ټول ورسره تاییدو په څه یې تاییدو چې مونږ فریادونه وچ تر دغه ځای پورې ورسېدله. مونږ وینو چې څه حالت روان ده. دوی نه پوهېږم چې فقط دغه زرې موټرانو دپاره او دغه لوکس لوکس قصرونو او هوټلونو دپاره راغلي وو چې په دې کې ځای په ځای سي او خپل میلمستیا وکړي خپل بانډارونه وکړي خپل د ولس او خپل د ملت د حاله نه دي خبر چې ولس په څه حال کې ده، ملت په څه حال کې ده، خلک د لوږې مري، خلک د بې تعلیمۍ څخه بدبخته دي، خلک څاګانو ته لوېږي، ماشومان یې د مور او پلار د بې فکري او د مشکلاتونو د فقر او د بدبختۍ د لاسه خپل اولاد ته توجه نه کېږي، رسیدګي نه کېږي، در به در د ملت. او ته وایې چې نه ملګري ملتونو غلط راپور خپره کړی ده، زما هیواد کې داسې نه ده. اول ته په سرټمبګي باندې برته بیا وایې موین د اعلان کوي په ویاړه باندې په افتخار باندې چې افغانان خپل ځان ته تعلیم نه غواړي. کوم بدبخت ده چې دا خبره یې کړې ده؟ که دا یوازې تا فکر ده چې خپل فکر په خلکو باندې
نیازی د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر نورالله منیر دا خبره وکړه په اروزګان کې چې خلک دا نه غواړي چې نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځي ووایي.
یو فکر وکړي، یو وزیر که داسې یو خپل فکر په خپل په ولس باندې تپي نو پوره کابینه خو به یې خود پر نړیوال باندې دا تومت لګوي چې د ملګري ملتونو اداره غلط راپور خپره کړې ده. هغه به خود دا خبره کوي، ځکه چې دوی هغه څه وایي چې دوی غواړي. دوی اسلام هم خلکو ته هغه رقم تطبیقوي چې دوی غواړي، ځکه چې اسلام داسې نه ده. اسلام ډېر پراخه دین ده، اسلام ډېر د اسانۍ دین ده، د سختی دین نه ده. دوی اسلام خلکو ته سخته کړې ده. دوی پښتانه د ځان څخه متنفر کړې ده، پښتانه یې په نړۍ کې وشرمول، نور پښتانه خپل په پښتو باندې شرمېږي.
کور ودان ډېره ډېره مننه، سلامت اوسې میرمن قمر نیازی. بحث هم رو پای ته رسیږي. رامسپور صاحب، ستاسو په نظر ملګرو ملتونو له سازمانه تاسو یو څه شناخت لرئ؟ دوی اندېښنې ښیي پرله پسې، فکر کوي چې بالاخره به وضعیت کومې خواته ځي؟ ځکه نړیوال بنسټونه به اندېښنې ښیي، اما ممکن اندېښنې هم کافی ونه اوسي. دوی ته نورې لارې چارې څه پاتې کېدلی سي تر څو دغه خپلې غوښتنې په هغو کسانو ومني چې اوس دوی مثلا د طالبانو حکومت تر فشار لاندې راوستی دی؟ آیا له اندېښنې څرګندولو پرته نورې لارې چارې هم پاتې دي په مخ کې ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو ته؟
متاسفانه چې موږ په همداسې یو مرحله کې قرار لرو چې پرته له دغه د اندېښنې د بیانولو او محکومولو څخه نور شی دنیا ته پاتې نه ده، ځکه چې دوی شل کاله یو ویشت کاله افغانستان کې پاتې وو. یو فاسد حکومت رامنځته شو، فساد اوج ته ورسېد. دوی د افغانستان د سیاسینو او مخکنۍ رژیمونو څخه ډېر مایوسه دي، او له همدې کبله اوس خو داسې یو مرحله کې یو چې دوی مجبوره دي چې خپله نگرانی وښایي. خو په عین حال کې دا گزارشات او دا راپورونه چې نشر کېږي نن سبا د ملګرو ملتونو کې دي یا د نورو بین المللي سازمانونو لخوا، دا یو لړۍ د هغه لړۍ څخه دي چې دا مستند کېدل موږ ورته وایو. ټول دغه وقایع، دغه حوادث، دغه تاوتریخوالی او دغه پالیسیګانې چې دغه رقم رژیمونه کوي، دا یو ډول مستند کېږي، او په آینده کې بالاخره یو مرحله بیا هم رسیږي چې هغې ته موږ د اکشن مرحله وایو، د عکس العمل مرحله وایو. نړیوال بیا مجبوره کېږي چې باید دلته عملي اقدامات وکړي. خو متاسفانه هغه به ډېر نږدې به نه وي، نو د هغې دپاره ضرور دي چې دادخواهي موږ او تاسو وکړو، نړیوال وکړي، سازمانونه او مدني فعالان وکړي، تر څو چې کېدای شي دغه خلک په خپل عقل باندې راشي او یو ځل بیا ځان باندې افغانانو باندې فکر وکړي. د افغانانو عزت او آبرو چې په دغه تېر یو کال کې له منځه لاړ، دغه بېرته اعاده شي او زمینه د تعلیم او زمینه د کار او زمینه د اقتصاد د خلکو برابر شي.
بله، او رامسپور صاحب، تاسو نو وروستۍ پوښتنه دا کوم چې له نړیوالو ادارو سره ټټر وهل، مثلا ملګرو ملتونو سره ټټر وهل، له هغوی سره ډغرې وهل، طالبان وایي چې د دوی راپور مغرضانه دی د بشري حقونو په اړه باندې، او دای ویلي چې په وقایعو په واقعیتونو باندې سترګې پټې شوي، دا څه پایلې درلودلی سي په لنډو کې؟
د ملګرو ملتونو د نورو بین المللي سازمانونو راپورونه چې جوړېږي، ځان ته یو خاص پروسیجر لري، مهارتونه غواړي، او په همدغه اصولو باندې دوی کار کوي، پرته له دې چې په هغه کې جانبداري او دغه مسایل مطرح وي. دغه انکار مسله دا یو ځل نه ده، همیشه داسې رژیمونه غواړي چې دغه راپورونو څخه انکار وکړي، او دا یو موجه د حل لاره نه ده. انکار کول بهتره دا و چې داسې نظامونه باید کمیټې وټاکي، کمیسیونونه وټاکي، اقدامات وکړي، پلټنې وکړي، خپل دغه ناکامي بربنده کړي او د حل لاره چارې وپلټي.
ډیره ډیره مننه کور مو ودان. ازادي رادیو 25 دقیقې بحث هم همدلته پای ته رسیږي. له خپلو میلمنو د بشري حقونو له فعال ابو الاحرار رامسپور او د ښځو او پوهنې له فعال قمر نیازی نه ډیره ډیره مننه. اوریدونکو زموږ خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. په راتلونکي ساعت کې همدا بحث په دری ژبه وړاندې کیږي. هیله ده چې هغه بحث هم را سره واوري.
دیوید کلیم ڈے کوم وطن پخت اسپارما وطن پخت اسپارما دیوید کلیم ڈے کوم وطن پخت اسپارما وطن پخت اسپارما سبے دیدنا بے دیدنا ورن زم سبے دیدنا بے دیدنا ورن زم وطن پخدیس پارما وطن پخدیس پارما وطن پخدیس پارما وطن پخدیس پارما